لأپریکلی سر موافق نده. دا افریقا دا ملی کانگرس گوند پینزه اویا کلن زوما تا ویلی و چه استعفا وکری او کنی پا پارلمان که با دن اعتماد رای ورکری. تاکل شویده چه دا افریقا دا ملی کانگرس گوند مرستیال رئیس دا زوما زای ونیسی.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبری مزریف نظر سره د خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. روانونه کابل د دولس هیوادونو د امنیتی چارواکو او لوی درستیزانو کوربه وو. د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند ټام ګریس په ازادي راډیو ته وویل چې د ناست یو اصلي هدف په سیمه کې د ثبات تأمین و. د وی د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو او د امریکا لوړ پوړي پوځي مشان دلته په کابل کې د فبروري د میاشتې په 12مه او 14مه د دې لپاره په کانفرنس کې راټول شوي وو چې پر هغو امنیتي مسلو چې سیمه یې اغیزمنه کړې خبرې وکړي. د دې کانفرنس ګډون کوونکو پوځي چارواکو ته د دې زمینه برابره کړه چې د سیمه ییز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګه په افغانستان کې د امنیت او دوامدارې سولې لپاره شته فرصتونه درک کړي. تر دې غونډې مخکې یو شمېر سیاسي کتونکو پر دې ټینګار کاوه چې د سیمې په کچه د یوې اجماع رامنځته کول ضروري دي ترڅو په افغانستان کې امنیت تامین شي. په دې ډګر کې د افغانستان حکومت یو شمېر هڅې هم کړې دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې د کابل پروسې دوهمه غونډه هم په کابل کې جوړه شي. خو په پوځي ډګر کې د سیمې د هیوادو د چارواکو یو ځای کېدل نوې هڅه وه چې په کابل کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ په نوښت رامنځته شوه. په افغانستان کې د سیاسي چارو ګڼ کارپوهان په دې باور دي که پر پاکستان د امریکا او ناټو له لورې فشارونه زیات شي نو په افغانستان کې به امنیت تامین شي. خو ځینې کتونکي د اندېښنه لري چې اسلام آباد شایي د امریکا فشارونه روسیې ته ورنژدې کړي. په تېر یوه کال کې د پاکستان او روسیې روابط نږدې شوي هم دي. د پوځي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې په کابل کې روانه اونۍ د لوی درستیزانو په غونډه کې په یو ډول د روسیې او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته شو.
د منځنۍ آسیا هیوادونه د دېو ګډون داسې معنا ورکوي چې د روسیې ګډون ده ځکه دوی د دې تر تعقیب لاندې دي کله چې د دې ګډون دلته اوس څه معنا د دې ده چې روسیه هم د دې نه زیات په تشویش کې ده نو دوی به په یوه خوله په استعفا په یوه اتحاد په یوه اتفاق د تروریزم په مقابل کې به مبارزه کوي او ګډ پاکستان په دې وخت کې له روسیې سره ځان نږدې کړی ده. خو په هر صورت روسیه به د دې ملاتړ د دې نه کوي چې دی د حامد تروریزم وي.
د کابل په دوه ورځنۍ غونډه کې له منځنۍ آسیا څخه د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. د پاکستان لوی درستیز هم په دې غونډه کې و. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې تر څه بریده په امنیتي برخه کې د سیمې هیوادونه همکاري سره کولی شي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم گدیشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای عبیدالله بارگزی رئیس کمیسیون سم شکایت یولیسی جرگه، محترم آقای محمد یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی و محترم آقای اسدالله وحیدی کارشناس مسائل سیاسی تشریف آوردن. فعلا در استودیو ما در کابل هستن، برشان خوش آمدید میگوییم.
بله، در میلمنو هر کلی که هم نظر سب لمنه بور شد در پوزی چارو کارپو شغل زازی تا که چه موضوع کنفرانس دا و کنفرانس هم امنیتی و زاده سب ستاسو پا باور د کابل دغه دو ورزنه غونده د امنیتی چارواکو دو ورزنه غونده ترسه بریده موافقه و
مننه. سلامتو سی تاسی تا و نظر سب تا او دی میز درانه ملمانو تا او دی تاسی راژیو طولو او دی دونک تخبلی نیکی ویلی اترامات ولنده کوم. گوری واقعاً دا غونډه غدی نظامی په برخه کې یعنی ساره نه درلودو. اولینه غونډه و چې د مرکزی آسیا هیوادونه او د امریکا په بلنی او د پاکستان د هغه هیواد چې موږ تر متضرر شوي او اوس نړیوال هم په تشویش کې دي دا غونډه دلته په افغانستان کې دایره شوله. مونږ ورته خوشبینه یو او مونږه هر کله یو کو مګم یو څه چې د امنیتي هرخه باس په کول شو هغه صرف امنیتي برخه ده چې افغانستان په ټول د څلوېښتو کالو کې دلته ناخوالی بریدونه جګړه او قتل او بلاخره د هیواد حرانیدل دغه مراکز معلوم دي ځای معلوم دي قصې معلومې دي دغه نه نړیوالو سترګې پټولی شي نه سیمه ییز هیوادونه سترګې پټولی شي او نه د افغانستان خلک زموږ هیله دا وه او دا ده چې بلاخره نړیوال او سیمې هیوادونه پاکستان خصوصا په دغه باید پوه شوي وي چې د افغانستان په حریم باندې تجاوز د افغانستان په خلکو باندې تجاوز دلته مرګ ژوبله او هغه هم د خپلو نامشروع اهدافو په خاطر پایلې نه تنها چې د افغانستان لپاره خطرناکې دي بلکې خپل پاکستان او د سیمې هیوادو او بلخره نړۍ ته خطرناکې دي او دا حالت دغه ورسېدو او دا غږ مونږ تقریبا څلوېښت کال افغانانو دغه غږ اوچت کړی و. بل مسله دا ده چې دام باید د یادونو بسو چې کوم مسایل چې په دغه اراضۍ کې په دغه سیمې کې ناټو امریکایان او د دوی دوستان ملګري په دغه څلوېښتو کالو کې کرلی دي دوی مکلف دي دوی مجبور دي مکلف دي چې هغه کښت چې دوی کړی دی دوی باید بیرته خپله وری بي باید
بله.
او دا هغه وخت کیدونکې دی چې اوس د سیمې هیوادو سره لکه تاسیس د مرکزی آسیا هیوادونه تاسیات کړل دوی هم حق لري او د دوی تشویش هم پر ځای ده خو حل څه ده حل باید مشخص مسایل باید یاد شي دغه جرأت باید د افغانستان حکومت په چارواکي کې باید اوسي
بله
خواو ته
بله وبخښه د حل پر موضوع به بیا د خبرونې په ترڅ کې خبرې وکړو چې څو وړاندیزونه تاسو لري یو ځل به د غونډې په ارتباط باندې مسایل راوسپړو نظر سره
بله خب به هر حال ما کوشش میکنیم که با محترم جنرال صاحب آقای رادمنش از طریق تلفن تماس برقرار شوه و
اونا اگر
بله اگر اونا اشتراک کنه خوب میشه. خب حالا وحیدی صاحب شما من حیث کارشناس اگر در مورد یک عنوان مقدمه اگر چیز گفتنی دارین لطف کنین که باز از بارگسه صاحب سوالا داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په پایل کې تاسو ته په بس کې درنو ګډونوالو ته او د رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دغه غونډه کې لکه یو نوښت چې ځاځي صاحب ورته اشاره وکړه دا ده چې په لومړي ځل دغسې غونډې ته د منځنۍ آسیا د هیوادونو لوی درستیزان راځي او په دغه غونډه کې برخه اخلي. یو نوښت یا یو بدلون په دغسې غونډو کې شته که نه؟ تر دې وړاندې موږ دغسې غونډې د افغانستان پاکستان امریکې د افغانستان پاکستان برټانیې د افغانستان پاکستان ترکیې او د توار ته داسې غونډې شوې وې چې کومه مثبته پایله یې نه درلوده. اوس له شک پرته ستونزه همدغه ده د جنوبي آسیا نه تر منځنۍ آسیا پورې چې دغه ټوله سیمه له ګواښ سره مخ ده، له ناامنۍ سره مخ ده. اوس خو یوازې افغانستان او د پاکستان یوه برخه ده پکې یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د افغانستان برخه پکې دغه مسله کې راګیر ده، مګر د دې ویره ډیره ده او په دې اړه تحلیلونه شته چې دغه ناامنۍ به نورې سیمې ته هم غځیږي، په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا باس کیږي. د منځنۍ آسیا هیوادونه که بل ډول ووایو د روسیې تر سیوري لاندې د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښنه لري، ویره لري د افغانستان د ناامنۍ په تړاو، د افغانستان د جګړې په تړاو او دغه په دې اړه چې ګواکې د دغې ناامنۍ هدف منځنۍ آسیا د دغه هیوادونو ته ناامنۍ روانه ده. که څه هم دغه هیوادونه په دې تړاو ډېر واضح څه نه لري یا ډېر واضح څه نه وایي، مګر روسیا د روسیې استازي د روسیې سفیر کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وخت نا وخت په دې تړاو ډېرې روښانه او ډېر څرګند دریځ لري، په دې اړه وایي چې ګواکې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې چې کومه ناامنۍ روانه ده د دې هدف منځنۍ آسیا ده او غواړي هلته ناامنۍ انتقال شي. دا یو جدي بحث شته. اوس چې د دغو هیوادونو د منځنۍ آسیا هیوادونو افغانستان او پاکستان نظامي چارواکي د امریکایي نظامي چارواکو په کوربتوب راټولېږي بس کوي، دې مسلې ته باید وکتل شي چې آیا هدف یو دی، آیا هغه څه چې افغانستان غواړي، پاکستان غواړي او د منځنۍ اسیا هیوادونه غواړي، په ځانګړي ډول امریکایان غواړي، دا یو هدف دی که نه؟ آیا رښتیا ټول اړخونه د امن او ثبات لپاره کار کوي که نه کوي؟
بله، وحیدی صاحب، چیرې
هدف رښتیا د دغو هیوادونو هدف امن او ثبات وي، نو بیا سړی کیدلی شي دغه غونډې ته هیله مند شي. مګر داسې نه ښکارېږي چې لا د منځنۍ اسیا هیوادونه، افغانستان، پاکستان او امریکایان په افغانستان کې یا په سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو واحد دریځ ولري.
بله، مننه وحیدی صاحب. بیا به هم ستاسو همدې خبرو ته وروسته ادامه ورکړي. تاسو دې خبرو ته د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند جنرال رادمنش له کابل په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط هیله کوم، د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط په کابل کې دفاع وزارت څه وایي؟ آیا دفاع وزارت ورته خوشبینه ده وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده او اعلامیه هم تقریبا خپره شوه؟
خب، افغانستان کې د سینکام په بلنه د لوی درستیزانو جلسې دو ورځې دوام وموند او په اخر کې د دوی اصلی هدف دا و چې د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې باید دوی په ګډه سره اجراءات وکړي. د دغه دوه موضوع په مقابل کې په وریا توګه په ښه توګه ودرېږي او د افغانستان او منطقې لپاره د صلح په مورد چې مخکې هم ایالات متحده امریکا او همدارنګه ناتو، پاکستان او ټول حق هیوادونو سي په منطقه کې د تروریزم له تهدیداتونه نگرانی او ګواښونه رامنځته کیږي، باید په ښه توګه، په وریا توګه، په اصولي توګه ودرېږي او د دغه دوه مسلې په مقابل کې خپل ورتیا وښيي. پاکستان هم خپل آمادګي ګانې نیولې او د آسیا د میانه د آسیا میانه ټول هغه هیوادونه سي د تروریزم له کبله ځینې ګواښونه تر اوسه رامنځته شوي ده. دوی هم د دې په مقابل کې خپل ورتیا ښيي او افغانستان ته خو مونږ همیشه د تروریزم په مقابل کې جنګیږو او خپل ظرفیتونه د سولې لپاره او د تروریزم د ځپلو لپاره خپلې آمادګیګانې لرو او د مونږ عملیات هر ورځ د دې دوی موضوع په مقابل کې روانه دي.
بله، همینجه رادمنش صاحب. بله رادمنش صاحب، تشکر از معلوماتتون. با اجازه بارگزای صاحب، از رادمنش صاحب یک سوال مام دارم. همینجه یک موضوع رو من به توجه مجلب کرد، روسیه چرا به این دعوت نشده یا ما اشتباه میکنم؟ طرف روسیه بسیار جد مهم است، برای از اینکه اگر از تاجکستان و ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغستان اگر ما صحبت میکنیم، اونا بدون مشوره با روسیه هیچ کار هم نمیتونن بکنن. هم قسمی به نظر بسیاری از متخصصین، یعنی اونا به یکی دیگه از مسابق یک گره خوردن. روسیه بود نبود، اگر نبود سببش چی هست نظرتان بگیریم؟
خب، این دعوت از طرف سینکام شده بود و در افغانستان دو روزی ادامه پیدا کرد و روسیه هم که کشورهای منطقه خوستن روسیه و چین مهم است، ولی اینها قبلا هم در مورد مبارزه علیه تروریسم آمادگی های خود اعلان کرده بودند. اما مهم ای بود که باید کشورهایی که تماس داره و سرحدات افغانستان و او کشورهایی که واقعا در مبارزه علیه تروریسم همیشه شعار میتند، اینها در اینجا حضور داشتند و ایالات متحده امریکا هم از اینجا دعوت کرده بود. خب به هر صورتش ممکن در آینده ها از این کشورهای دیگه هم دعوت های صورت بگیره، جلسات و ملاقات های باشه. اما خوشبینی افغانستان دی ای هست که تعداد زیادی از لوی درستیزان در اینجا تعهد کردن که ما در مبارزه علیه تروریسم با افغانستان و منطقه همکاری میکنیم. اما ما باید انتظار ای رو بکشیم که چطور در آینده این جلسه امو محصولش چی خواهد بود. آیا واقعا پاکستان در مبارزه علیه تروریسم عملا اجراءات میکنه یا مانند سابق فقط در امی شعارها و قطعنامه ها بسنده میکن.
تشکر،
لازم داره که ما انتظار بکشیم.
راتمن صاحب تشکر. خب بارگزار صاحب محترم تشکر از با صبر و حوصله که موضوعات شنیدین. شما چی فکر میکنین در بین مردم افغانستان اوی جلسات قدر خاطره خوب و قدر زیاد نیست؟ بعد از اینکه از این کنفرانس بن که شروع شد تا حال کنفرانس و کنفرانس و کنفرانس مگم گپای روز به روز وضعی که خوب شده، بسیاری مسائل خراب شده میره، مخصوصا گنجالای موقت پاکستان و همسایه یا صاحب. نظر شما را در مورد بگیریم، تا چه امید دوار هستین شما سه این بار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب او زما سره په میز کې زازی صاحب، واحدی صاحب او استاسی در رادیو ټول تخنیکی همکاران او استاسی در رادیو ټول اوریدونکو ته د افغانستان په داخل او خارج کې زما ورونو خوندو ته خپل سلامونه او نیک هیل وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نسته، لکه څنګه چې ورته هم دوستانو اشاره وکړه، خصوصا تا هغه په اصطلاح د نښې منځ وویشتئ، د بن د کنفرانس سره شروع تر اوسه پورې هر څه کنفرانسونه او دغسې غونډې چې جوړې شوي دي د افغانستان دپاره، دا د کاغذه پر مخ باندې یو یادداشت پاتې شوی دی. عملا کار تر اوسه هغه څه چې د افغانستان د خلکو ورته تمي، هغه څه چې د دې ملت د دې شهید پروار ملت د دې درجېدلي او زورېدلي ملت ورته تمي، هغه څه تر اوسه نه ترسره کیږي. اوس هم زما په فکر دوه بوده لري دغه کنفرانس. یو خدا چې روسان باید حتما وای تر اوسه پورې داسې ترسترګو کیږي چې د افغانستان د امنیت لپاره روسان او امریکایان یو واحد ستراتیژي نه لري تر اوسه پورې، او دی یو واحد نظر هم نه لري تر اوسه پورې، هم د دې نظرونه متضاد دي. وخت چې د روس او د امریکا په نظر کې فرق وي، نو بیا د منځنۍ اسیا د دولتو لوی درستیزان فکر نه کوم چې د دې هر څه وادي چوکی چې هغه زموږ د پاره ډېری د باور وړ وي. بل خبره دا ده، بل هغه مثبت اړخ د قضیه په د اخر شپو ورځو کې چې څومره ته ګورو، له اقل دنیاوال دې ته متوجه سو چې دا څلوېشت کلنه بدبختي ولې افغانانو ته متوجه ده، د کوم خواسه. یو شی خو دی باید په دې پوه سي، هغه وخت چې روسانو شوروي اتحاد د وخت د افغانستان پر خاوره باندې نظامی یرغل وکي، هغه وخت ټوله دنیا په اتفاق د افغانانو سره په څنګ کې ودرېدل، خو افغانانو دغه تور او شهامت وکي چې روسان پر ګوندو او د دې خاورې وېستل. اما اوس تر هغه بدتر حالات دی، اوس بین المللي تروریزم دلته د افغانستان سره منځنۍ اسیا او د منځنۍ اسیا سره ابر قدرتونه هم ګواښي. دی باید دا فکر وکړي چې دغه په دستجمعي چین، روس، امریکا د دې سره په څنګ کې هند، پاکستان، ایران د منځنۍ اسیا دولتونه دغه و په منځنۍ اسیا، لکه چې ورته شاعر علامه اقبال اشاره کړه چې یو پیکر دی د انسان په یو وجود کې، کچيري یو عضو په درد سي او هغه مرض ایستا ایستا نور بدن ته هم سرایت کوي کوي قیانه سي. که دغه تروریستي ډلې په افغانستان کې دغه رشد وکړي ډېر سي، یعنی دنیا باید په دې پوه سي. یو خود طالب مسله ده، طالب هو افغاني فدیده ده، هغه یو تپلسوي جنگ دي زما په فکر، هم طالب مجبور کړل سوی دي، راکش کړل سوی دي دا جنگ ته، او هم زموږ پر دغه مظلوم ملت او دولت او نظام باندې دا جنگ تپل سوی دي. بل مسله چې دوه ویش تروریستي ډلې ټول دنیا وسمنې چې په افغانستان کې دي، شدا یو ویش نور څوک دي، دا چې غواړي په افغانستان کې د دې د پاره دی باید دا سوچ وکړي، دا به اخر چین ته ځي، خپل کورو ته، دا به اخر هند ته ځي، دا به اخر روس ته ځي، منځنۍ اسیا ته ځي، دا به یو چا د ایران ته ځي، هر یو به خپل کور ته بیا ځي، هغه کور به یا خراب وي یا بلته د قدرت لپاره نو دی مخکې در دي چې دی هم دغه څه ټوک ټوک او خراب سي، لکه افغانستان چې تبا سوی دي. باید د افغانستان د پاره د سرتاسري صلح او امنیت په ګردو په صداقت په ګډه کار وکړي. بل هغه څه چې ما د پاره لږ یعنی 15% د قناعت وردی دا څلويشت کال چې زموږ خلکو او زموږ حکومتو خصوصا په دې اخیر شپږ کالو کې هر څه دادو پریاد کړی، دنیا داسې نه وی لکه چې ټول دنیا پاکستان ته نیغ په نیغ مخامخ وای چې دغه ته تروریزم تمویلې دی، ته یا شوی با تور کې پټنځایونه استاسر دي، د دې سره نظامی او مالی او سیاسي کومک دغه د افغانستان د پاره په دې اواخر کې یو قسم لاستراوند خدا چې دنیا په دې قانې کړسوله چې د کوم ځای صدا تروریستان روزل کیږي او د کوم ځای صدا ترازی، او دنیا په دې باید پوسی چې آیا د افغانستان کې جنگیږي دا ټول تروریستان دي. په دې فرق لري اول دوم دریم پنځم په دې کې د خلک همسته چې هغه مجبور کړ سوي دي هغه د دې جامع یو جز دی. اگر چې تاسو اوس فکر وکړو چې زما د بابا چان طالبانو په شهادت رسول تاسو په خبره است او نور مشکلات هم ورسره لرم، اما په مجموع کې طالبان افغانان دي. زه هیڅ وخت نه سمول چې طالبان دي ټول یا ووجل سي یا دي فرار کسي یا دي
خوب یم. یک موضوع جالب از بارجای صاحب محترم دی. بله د این مورد باز هم صحبت میکنیم. ویدی صاحب قبل از اینکه به شنوندای عزیز بریم نظر شما را بگیریم، صاحب طالبا در این روزا میگن ما کت امریکا میخواییم صلح بکنیم و امریکا میگه برادر ما کت تو صلح نمیکنیم و این مسائل عجیب غریب موضوعات هست. در این مورد هم اگر چیز گفتنی دارین بگوین که باز نظر مردم را میگیریم. صاحب
د طالبانو دا نظر نه وای نه دی چې موږ له امریکا سره خبرې کوو. طالبانو له پخوا ویلي چې موږ له امریکایانو سره خبرې کوو، خو دا امریکایان دي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي. او د دې لپاره دلایل هم شته. نړۍ که اوسنۍ نړۍ سړی یو کلی فرض کړي، په دې کلي کې یو خان دی او دا خان امریکایان دي. اوس په دې کلی کې یو غریب سړی را پاسېدلی خان ته مزاحمت کوي چې که مقایسه کو طالبانو سره. اوس د غریب سړی وایي چې خان د ما سره خبرې وکړي، خان وایي چې که زه تا سره خبرې کوم خو زما حیثیت ټیټیږي. نو هغه څنګه کې د هغه بل همسایه چې دی هغه بل غریب سره خبرې وکړه، ځکه ستا تاسو دواړو سویه یو ډول ده. د امریکایانو نظر دا دی په ټینګار ده وایي چې طالبان دې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، موږ له طالبانو سره خبرې نه کوو. که څه هم د زما معلومات دا دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هم په استخباراتي کچه هم په سیاسي کچه تماسونه شته، وخت نا وخت خبرې کوي، مذاکرات کوي، حتی لیدنې کوي، د شان شته. مګر دا چې د سولې مخامخ خبرې وکړي، امریکایان کله هم له طالبانو سره خبرو ته نه حاضرېږي، ځکه چې دا نو لکه مخکې مې چې ویل د کلي خان راځي، د کلي او له غریب سره خبرې کوي، امریکا د خپل حیثیت ته زیان ګڼي. د طالبانو دا خبر دا غوښتنه پخوا هم وه، له دې وروسته به هم وي، خو امریکا ټینګار کوي چې نه زموږ پر ځای له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه د افغانستان حکومت مشروع حکومت دی. طالبان بیا د دې لپاره چې که چیرې د حکومت سره خبرې کوي، فکر کوي چې که موږ له حکومت سره خبرې وکړي، معنا یې دا ده چې موږ حکومت د یو رسمي دولت په توګه په رسمیت وپیژن. په دې خاطر زموږ جګړه چې ده یا زموږ مبارزه چې ده دا بغاوت ګڼل کېږي. طالبان هم د دې مسلې دې اړخونو ته متوجه دي او استدلال یې دغه دی. په دې خاطر ټینګار کوي چې نه موږ له حکومت سره نه ګواکي له امریکایانو سره خبرې کوو، امریکایان نه حاضرېږي. زه فکر کوم چې په دې کې نوي څه نشته، نوې خبره نشته. البته د وروستۍ لیکم چې دی له کوم امریکایي سناتور څخه چې غوښتنه کړې، هغه امریکایي سناتور خپله د جګړې مخالف دی، یو تحقیقاتي مرکز لري چې هغه وخت نا وخت په دې تړاو د جګړې ضد خبرې کوي، لاغه نه غوښتنه کړې چې ګواکې راځي شي او له طالبانو سره د خبرې وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې دریځ کې نوي څه موږ وګورو. پخوانی دریځ دی، نه امریکایان له خپل موقف څخه تر اوسه تیر شوي او نه هم طالبان له خپل دریځ.
البته پخوانی دریځ دی او د 1990 کلونو د لومړیو وختونو دریځ دی چې په هغه وخت کې به د مجاهدینو ځینو مشرانو ویل چې د ډاکټر نجیب له حکومت سره خبرې نه کوو، ځکه چې دا لاس پوڅی حکومت دی. او بیا وروسته چې کله دوی کابل ته ننوتل، د ډاکټر نجیب د حکومت نیم پوځي جنرالان یو خواته ولاړل، نیمې بلې خواته ولاړل، او وروسته بیا ائتلاف هم سره کوو. خو په هر حال په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط بحث لرو. په کابل کې روانه اونۍ د 12 هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو غونډه وه. نظر صاحب
شنونده عزیز، فرصت بتیم کنا چی میگن. ما یک اعلان کوتاه داریم، با شماره تلفن بشان میگیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
دا شمیره به زه هم تکرار کم، 0909-203-540، بل شمیره د 0908-225. نړیواله شمیره د 00-420-221-2401. اوریدونکو ته به مخه کو، یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. آزادی په څپو کې پروګرام دی.
سلام علیکم. صبر صاحب، تاسو ته غریب نظر تو میلمانو تنی تیزیل سلامون اولان بسون.
تشکر.
محمد اخونزاده ده کلکانو
ده. مهربانی اخونزاده.
زه وایم چې دا ملکو پس مونږ ګورو یو د دا غونډې واغه د مخکې مغه یو میلمه وویلې چې وایي غریب نظر صاحب ورته اشاره وکړه چې د بل کامپرس نه راواخله دومره دېخوا کمپاسونه کېږي زه اندازې په یو نیم کې کار وکړې دا هر ولایت یو پنځه سپین ګیري لس سپین ګیري دا هر ولایت دا مخې دا ګوره باندې افغاني ټولنه هغه تصفیه کوي باندې افغاني روغه وکړي دا ټول یو جرګه جوړه کوي باندې افغاني دا جرګه دی طالبانو ته کوي حکومت ته کوي دا جرګه به په انشاءالله زمایل الحمدلله د خدای په قدر سره دا ټول راوځي او که تاسو د روس نه ټول افغاني روس مونږ ته ټول امر کوي د روس د لاسه مونږ ته حال ده د روس راځي خو دا تاسو د سمور ته د ملک سره راغله جنگ ته حساب طالبان راغله دا خو پر پاین د روس نه دي بلاده دماغ وقت نرائی شده
مننه اخون زاده سب
منو نظر پی غوارم
بله مننه اخون زاده سب بلاو ریدون کتاب مخکو ازاری بچپو که پروگرام ده
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر مهمانان شما رو سلام دارم
اختری سب خوش آمدیم بفرمایید
لطف میکنین شما صحت سلامت باشین خدمت شما عرض بکنم جناب محترم که اصلا هدف به این نخواد باشه که بخواین تروریسم را قطع بکنن چرا امروز اسناد شواهد کلی ثابت میسازه که پاکستان تروریسم را تربیه میکنه تا بسیج میکنه و به کشورهای مثل افغانستان همسایشان ارسال میکنه هدفی است که در گذشته ها هم گفته شده که گویا افراطیت و تروریسم از طرف خود نیروهای از خود امریکا بر قدرت هایی که در این مورد شامل هستند اینا تربیه میکنن و اینا از اینمی جنگ و از اینمی افراطیت نفع میبرن تعداد افراطیون در ارگان های دولتی افغانستان مشهور خود ساختن اگر هدفی باشه خونا را باید از بنیاد قطع بکنن چون این چیزی هدف نیست اما سوالی که پیشتر شما هم از این مورد کردین دیگه بر ما گنجایش نبود اما بان هم تکرار میکنم که تمام کشورهای آسیای میانه که بگویم یا کشورهای جهان سه اینا در پیمان نظامی با مسکو شامل هستند اینا خود تصمیم گیرنده نیستند فقط اینا روی قفه روی به حساب او هستند اینا نمیتونن تصمیم بگیرن و نمیتونن برای خود این موضوعی را تعیین بکنن که صلاحیت خودشان بالاتر است بنان در اینجا کشورهایی که تصمیم گیرنده در امور تروریسم باید شامل شوند ترور و تروریسم در نهایت هدفشان رسیدن به چاهای نفت است و همچنان معادن گاز و دیگه موادهایی که به ضرورتشان است فقط تروریسم را اینا یک سپر برای خود ساختن و از این میا و افراطیت از هر دو اینا نفع میبرن نظرشان را میخواهیم از میمانان
تشکر احتریش
بلاو ریدون که تمخه که و از ریب سپوک پروگرام ده
بله بفهمه
مهربانی
بله سیب شما صحبت کنین که
داوریدون که خبری نکوی فکر کم آواز من آوری بله آوریدون که برا واخل آزاری بسپو که پروگرام ده
بله بفهم
تاسو پلین کس
بله صحبت نمی کنن خب به میمان هم راجع کنیم اگر بله. صحبت نمی کنن بله.
سلام علیکم
وعلیکم السلام میروانی سیب
خیرت تا جوری بخیره
خیرتی سن لطف کنین سوال تانا
بس خیر شد دا پشتانه کلنه ده ملمانوی چه خواه چه دا ترهگری چه گویی او ترهگری دا پلانه ده دا ترهگری چوک راولی او چه روانه کرده ده او چوک غوالی او لده ملمانوی چه دیزما دا خواهش ده چه تاشی الحمدلله مسلمانی تاشی اول مطالعه ده قرآن شریف او که بیا تاشی دا پیسله او که چه موزا لچه سر کومک که او لمش سر چوک کومکی
بله
تشکر
بس ملمنو تا با مخکو ملمنو تا با مخکو
رحمان سیب محترم اگر سوالا رو یاد داست کردین خلاصه خلاصه جواب را کنین سیب رحمان سیب بله
خب شما شاهد هستین که در از بون اول تا اکنون جلسات بسیار زیاده دایر شده ولی در هر جلسه ما اهمیت خود داشته و ما بنا به اهمیت زود سوردای هم داریم ولی اگر هیچ جلسه نشوه خود هیچ دستاوردی نداره منان جلسات تاثیرات خود داره و بالاخره مثلا در آخرین جلسه کلوی در سیزا در اینجا با هم شیشتند همه رو بروی همدیگر گفتند که مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر یک ضرورت است و تروریسم مانند اژدهایی هست که با هیچ دولت و هیچ سرزمین او ترحم نمی کنه بلکه به کشتن مردم و منابعی که در هر جامعه هست دست میزنه بران باید بر علیه ازی مبارزه شوه. و یقیناً که این جلسه ما فکر میکنم اهمیتش دیگه هست که لوی درسیز پاکستان در روی اشتراک داشت و خودش همه مسائل رشنید و بالاخره اینها اقرار کردن که باید در مبارزه علیه تروریسم از اقدامات خوبی باید در آینده صورت بگیره و این اقدامات تا بتوانه صلح را در منطقه به وجود بیاره. شما می‌دانید که از اول تا حال دولت ها و دولت ما و ایالات متحده آمریکا همه به خاطر این که صلح در منطقه به وجود بیاید برای پاکستان پیشنهادات و نظریات را دادند، اما استخبارات پاکستان و نظامیان پاکستان همه وقت تعهداتی دادند، گپای زدند، اما عملی نکردند. و بالاخره شما دیدین که استراتژی ایالات متحده آمریکا بر علیه تروریسم در منطقه اعلام شد و اکنون هم شما میدانید در افغانستان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما دارین و ظرفیت های هوایی ایالات متحده آمریکا استفاده میشه و کشورهای آسیای میانه هم از این وضعیتی که فعلا به وجود آمده اونها راضی هستن. منتها ما باید ببینیم که پاکستان در آینده با در نظر داشت این استراتژی ها، با در نظر داشت این فشارهایی که میاد، با در نظر داشت وضعیتی که در کشور خودش هم به وجود آمده و گاه و ناگاه در اونجا هم مسائل رخ میده که مردمش در این عرصه تهدیدات را از نزدیک مشاهده میکنن. بنابراین من به این نظر هستم که این جلسات خوب بوده و این جلسه هم چون روبروی همدیگر مسائل را کردن ممکن تأثیرات خوبی در آینده داشته باشه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت های خود در برابر تروریسم و مواد مخدر انجام میده. شما دیدین که ما 22 فابریکه مواد مخدر در منطقه موساقله و باغران با حمایت هوایی ایالات متحده آمریکا از بین بردن و همینطور در بدخشان، در فاریاب، در ننگرهار و در مناطق دیگه مثل فرا و اینها همی فعالیت ها ادامه داره. امیدواری ما و تصمیم ما در افغانستان این هست که باید در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما دارن استفاده بکنین و امیدوار هستیم و هم مصمم هستیم که در آینده موفقیت و مردم بلد. افغانستان
همینجا راتمنیش محترم
طالبا چی میکنن بلد. چی میخوان؟
راتمنیش محترم یک اصطلاح میگه اگر جوان میکشی بکشی من تو عقش نخو. امیرم باید ما شما اقرار کنیم در سالهای اخیر در سایه سیاست فشار بالای پاکستان بسیار موفقیت‌های زیاد نصیب سیاستمدارای افغانستان شد، او رو باید انکار نکنیم، من تا به نتایجی که ما میخواییم منوز نرسیم. رات من سیب محترم یک موضوع که در این ساعت میگیم یک امانگی بین نظامی ها و سیاسی ها هم بخیرم در افغانستان بکار است که مسائل سیاسی هم قدر که فشار باید زیاد شوه در مورد نظامیان برشان مثلا چیزایی که مورد ضرورتشان است اونا باید تامین شوه که اگر و مواد پیشرفته نداشته باشن نمیتونن در ساحه بسلا دشمن شکست بتن. از این خاطر شما چی توقع دارین چطور یک هماهنگی بین نظامیا و غیر نظامیا سیاسیا و کنفرانس های بین المللی شوه؟ از گپ زیاد تر یک کمه که نقطه را برنم بد نخواهد شد نیست.
ما تحت رهبری قماندانی اعلی قوای مسلح مسئولیت های خود ادا میکنیم. یقینا مردم افغانستان که در یک وحدت عام و تام در برابر دشمنای خود ایستاد نشوند، یقینا که پروسه مبارزه علیه تروریسم بسیار ادامه پیدا خواهد کرد. یقینا که امو گپی که شما زدین سیاست مدارا و نظامی ها باید در مبارزه علیه همه نابرابری هایی که در افغانستان به وجود آمده و به وجود میاد دارای این موقف باشن و این موقف میتونه اینا رو به موفقیت برسانه. ولی تا جایی که به نیروهای دفاعی افغانستان ارتباط داره، ما با پلیس، با امنیت ملی و همچنان قماندانی آر اس یا حمایت قاطع ما با یک هماهنگی در مبارزه علیه امید دو موضوعی که در جلسه لوی درسیزه ها هم طرح شده، ما فعالیت های خود منسجم ساختین و هر روز ادامه داره. مبارزه علیه تروریسم هم ادامه داره و مبارزه علیه فابریکا های مواد مخدر که یگانه راه تمویل تروریست ها هست او هم ادامه داره. و یقینا که همی فرزندایی که در افغانستان به خاطر همی مسائل قربانی میدن، همه از همی سیاست نداره و از همی مردم و از همی جامعه ما هستن و فرزندای ازی هستن و باید هم این فرزندای خود حمایت بکنن تا ما بتوانیم برای صلحی که همیشه آرزوی مردم افغانستان بوده و ما هم قلب ما به خاطر صلح همیشه تپش میکنه، ما را همکاری بکنن و این همکاری میتوانه در همه عرصه ها مفید باشد. چنانچه تا اکنون ما در فاریاب، در سرپل، در کندوز، در بدخشان، ننگرهار، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا و همچنان در فرا و هلمند ما تأثیر از این همکاری ها را دیدیم و این همکاری ها باعث این شده که فرزندانشان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت های خود به شکل خوبش استفاده بکنند. و ما امیدوار هستیم که کشور همسایه ما یعنی پاکستان هم بدانه که بدون صلح در منطقه و افغانستان، صلح در پاکستان هم به وجود نخواهد آمد و منطقه اگر همیشه به اضطراب باشه، یقینا که پیشرفت و مسیر انکشاف هم در این کشورها چون همه با هم ارتباط دارن با مشکلات مواجه خواهد شد.
بله، محترم جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بسیار تشکر از اشتراکتان. از شما خداحافظی میکنیم، گفتن که جای دیگه کار دارید.
بله، جنرال صاحب، مننه. دی یو شمیر هغه اوریدونکو پیغامونه ول تاسو سره شریک کړو چې د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې له موږ سره شریک کړی دی. ګلمیران عثمان خیل کې غونډه ډیر شپې دی خو نتیجه معلومه نه ده. د بیا وړاندې کې دا ځل هم کومه نتیجه غونډه نه لري، ځکه چې پاکستان نه غواړي یو پرمختللی او باثباته افغانستان په گاوند کې ولري. فیض الله نور فیضان له خوست کې کومه د لویو درسیزانو غونډه چې کابل کوربه و د سیمې اجماع د رامنځته کولو لپاره یو مهم چانس و. احمد شاه خاکسار لیکي باد له سلامه کسل غونډه هم وسی چې پاکستان پکې وی کوم لا سراوړنه بونه لري. حزب الله مشال لیکي دا غونډه ډیر شوي د پاکستان نور زمشتمل پاکستان نشته، ځکه چې په کوم غونډه کې پاکستان ګډون کوي هغه غونډه به نتیجې ده. او یو شمیر نور اوریدونکو د دری فیسبوک کې هم پیغامونه راڅخه کړی. نظر صاحب زما مخته دا پڼه نه خلاصه روسه به ورسره شریک.
بله، او هم اگر فرصت بخیر اون را میخوانیم. خب آل زازه صاحب، شما اگر بعضی از سوالا رو یادداشت کرده باشین، مثلا یک شنونده ما از جرگه بین الافغانیا صحبت کردن، اون اگر کوتاه کوتاه جواب بدین زازه صاحب.
بله، ما در مباحثی که در رسانه دیگه داشته بام بحث مذاکره یا صلح، ما تاکید به این دارم که این باید برای اقوام محترم افغانستان باید گذاشته شود. ما تا مثال هم دادیم، در بسیاری جاها ساختارهای مردمی از بین رفته ولیکن در بسیاری جاها ساختارهای مردمی بجا ماندن. ما مثلا یک روز گفتم که همیره به سمت لوی پکتای ما اجازه بتن، ما امیر مدیریت کرده میتونیم و همکاری از دوستان لوی ننگرهار و لوی قندهار ما میتونیم که یک سازماندهی کنیم، یک مدیریت کنیم و یک شورای صلح واقعا مردمی را باید ما ایجاد کنیم. این صداها را ما داشتیم، متاسفانه که این صداها خاموش میمانه و کسی مو طرح و صدای ما را گوشم نمیگیرن. این بسیار مؤثر خواهد بود تا او که این شورای صلح که خودشان داخل جنگ بودن. یک مشکل بسیار اساسی را نظر صاحب ما بر شما بگویم صاحب. ببینین، طالبا ادعا میکنن که خارجی ها امریکای ها کشور ما را اشغال کرده و جنگ علیه ازیا حق مشروع ماست و ما به خاطر ازی می جنگیم. حکومت ادعا میکنن که نخیر، ما از افغانستان دفاع میکنیم، از مردم افغانستان دفاع میکنیم، شما را خارجی ها و کشورهای همسایه ما تمویل و تجهیز میکنن، روان میکنن، مردم ما را میکشن و کشور ما را ویران میکنین. اینا میگن که ما برحق هستیم. اینجا یک باریکی داره. دوم، در داخل کشور ما عذابی که چشم پش چشم امطور واز موندن بر همسایا که چی وقت یک چیزی برشان میرسه اونا ادعا میکنن که ما افغان نیستم، من نمیفهم بر ما چوکی بتی و قدرت بتی و فلان چیز کو فلان چیز کو. خب هر کدامشان از مردم ادعای مردم داره که ما مردم استاد است. عجیب است، عجیب است که اردوجینا اشاره را به خارجی ها میکنن. اگر حکومت میگه پاکستان از خارجی است، اگر طالبان میگه خارجی است، پس یک بود اساسی جنگ افغانستان خارجی است. مگر می افغانایی که در داخل خوب میفهمند که وقتی که خارجی است همی جنگ که دو برادر هستیم افغان هستیم به خاطر خارجی ها ما چرا باید بجنگیم؟ یک چیز باریکی زیاد داره که مربوط مردم افغانستان میشه، نه به خارجی ها، نه به امریکایی ها، نه به پاکستانی ها. و چیزی که در پهلوی ازی که ما میخوایم که اضافه بسازم، تروریسم. ما همیشه گفتیم که همین نام تروریسم یعنی مبارزه علیه تروریسم دیگه از بین ببرین، بیاین یک نام یا یک جبهه یا یک ائتلاف به خاطر نظم و امنیت و ثبات منطقه و جهان یک جبهه را جور کنین، یا یک آلی که آمدن امریکایی و امرای دوستا و خارجی و داخلی کلشان به خاطر نظم، مثلا در نظم و امنیت و ثبات منطقه بحثای بسیار فراخ میشن. مثلا من مثال میتونم که پاکستان تا جایی که ما اسناد داریم شواهد داریم در هر بحث پشت پرده امرای امریکا یا انگلیس ها حتی با رئیس جمهورای ما با بزرگای ما مثلا دویرنده مطرح میسازن. ای آشکار نمیشه، ایره در مطبوعات مردم نمیگه، ایره رئیس جمهور امان که با در خانه شیست باز میگه که از ما ایره خواهش کرده بودن. خب یعنی بحث حقوقی است، بیاین خیلی بحث حقوقی را چرا جامعه بین المللی نمیخواین در سطح جامعه بین المللی یا سطح منطقی میره مطرح بسازن که برادر پاکستان امی تو از افغانا چی میخوایی؟ چی مشکل داری به افغانا؟ یا مثلا مسئله ایران است، یا مثلا مسئله روس است، مثلا روسیه. امیال روسیه
ازازه سیب یک استاد بسیار بزرگ داشتیم، استاد میگفت که اگر در یک موضوع سه مثال بتین بسیار زیاد است، اگر یک مثال بتین یک کم میشه، دو مثال بد نیست. از او خاطر بسیار مثال هم نکردیم. ازازه سیب محترم، امی مسائل که شما میگین در هر مورد دیوران باشه یا دیگه موضوعات باشه، اول شرط اساسی یا به نظر شما این نیست که در افغانستان خود رهبرا و ژورنالیستا و هر کس روشنفکرا اینا خودشان به یک نتیجه برسه؟ مثلا در 15 سال است که این پروگرام پیش میبریم، هر متخصص و هر رهبر که در این برنامه آمدن هیچ کدامشان که دو نفر با هم توافق ندارن. وقتی که در افغانستان دو نفر در یک موضوع توافق نتانه، این دنیا که ما چطور میتونه کمک کنه یا پاکستان چطور کمک میتونه یا دیگرا؟ از اون خاطر اول ما خود ما در بین خود یک ذره کنار نیاییم، گفته ایرانیا جور نیاییم سه بخلم گپا چندان نتیجه نخواهد داد. چی میگین زازه سه؟
ما کاملا مرشون موافق هستم. ببینیم بسیار موضوعات داغ دیگه هم وجود داره پلوی ازی. مثلا ما بر شما بگویم وزارت ملی، وزارت دفاع ما وظایف و مکلفیتاش مشخص است. چرا وزارت دفاع ما در جنگ علیه تروریسم بسیاری وقت تلفات میتاه و شکست میخوره و ناکام میمانه؟ علتش چی است؟ حکومتداری ضعیف محلی. ای باعث شده که اردوی ما در اونجا تلفات بده، اردوی ما در اونجا به حساب به اهداف خود درست نرسه. فساد در حکومت، امی دکانداران که سیاسی خودم میگیرن، این معاملات دکانداری، ای است که خنجر میزنه از پشت سر سرباز و افسر مرا. یعنی روحی و مورال اردوی ما، منصوبین اردوی مرا ضعیف میسازه. ما در یک بحثی که شما پیش یک چند هفته پیش امر شما داشتم، از وقتی که از برنامه شما برامدم بر من تلفن آمد، بر من اخطار داده می شد. لیکن ما امیر که تمام ادارات امنیتی را ما شریک ساختم، لیکن هیچ اقدامی نشده که امیر مرا اخطار کی می داد. ببینید اینجا این یک ضعف است، یک ضعف مدیریتی است، یک ضعف یعنی معاملگری در ما بین وزارت داخله و پلیس و اینا است، یعنی تنفیذ قانون، یعنی که بله. قانون درست عملی نمیشه.
دل پاره چه بیرته خپل موضوع تراشو پدی که خوشک نشته چه په افغانستان که بعد ستونزی وی و دا مشکلات وی، لیکن که چرته دې تراشو بیرته خپل موضوع لري ولاړ نشو د دې لوی درستیزانو غونډه ته کرا وګرسو که څه هم پدی باندې انتقاد کیږي. مهربانی
زه هم دغه ته وایم، وخت چې ما په لوی درستیز په سطح باندې یا د نورو سیمه ایزو امنیتي ادارو په سطح باندې زه دغس یو جنرال ولرم چې هغه په خاورې باندې مین، هغه په وطن مین وي، هغه تنظیمی نه وي، هغه خدای وپیژني، هغه قاطع وي، هغه جرأت ولري، خامخا د مذاکراتو په میز باندې تاثیر لري، مثبت تاثیر لري. هغه جنرالان هم پوهېږي چې ما سره څوک کینی، هغه وزیر د خارجه د نور هیوادو هم پوهېږي چې ما سره څوک کینی. و تاسې عادي درته وایم که تاسې یو جرګې ته ورځئ، په هغې جرګه کې دا جګړهمار یو لورې تاسې پوهېږي چې سرټیټی ناست دی، یو غل ناست دی، خامخا تاسو ته معلومیږي، هغه جرأت نه لري، پلار یې دومره جرأت نه شي کولی چې هغه موضوعات ته هغه وکړي، اشاره وکړي. دا ډېره زیاته مهمه ده، خصوصا بیا امنیتي ادارو کې. زه په امنیتي ادارو کې مونږ د وسلوال پوځ په ادارو کې هغه سي جنرالان باید ولرم چې د نورو لوی درستیزانو سکینی دغه لوی درستیز باید بیگانه چې د سبا ته پروګرامي باید خوب ورکی چې ما په مقابل کې دغه یو جنرال ما سره د افغانستان په یا د سیمې د امنیت په مورد باندې زیات رول لري.
بله مننه زازای صاحب. وحیدی صاحب کته سو تراشو او بیا هم د همدې لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط څه فکر کوي؟ په امنیتي کچه باندې دغه سي یو لوی او پراخه غونډه په کابل کې، آیا د افغانانو لپاره یو بریالیتوب نه دی؟
زه فکر نه کوم. بل زما غوري،
بله
زه فکر نه کوم چې دا به کوم بریالیتوب وي، ځکه له دې غونډې یو ورځ وړاندې د افغانستان حکومت وویل چې له پاکستان سره زموږ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې، موږ به په نوي دریځ په نوي د پاکستان سره په نوي تګلاره کار کوو، په سبا یې په کابل کې د پاکستان لوی دریځ ناستی. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان لپاره کومه لاسته راوړنه وي. ګوی ولې واضح خبرې نه کوو زموږ
وحیدي هدف یوازې باید پاکستان نه وي. په دې غونډه کې د ازبکستان چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم هیواد دی د هغوی استازي برخه درلوده، د قزاقستان استازي چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم دی استازي برخه درلوده. که چېرته دغه هیوادونه افغانستان سره نږدې شي، همداراز ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان، نو خو دغه هیوادونه هم لکه څرنګه چې افغانستان ادعا لري چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، په پاکستان باندې فشار راوستی شي.
زه دا خبره کوم چې لومړی خو دغه هیوادونه په سیمه کې په ځانګړي ډول د افغانستان په سوله او ثبات او دغه راز د افغانستان په جګړه کې د افغانستان په نامنۍ کې کوم اساسي رول نه لري. تر دې برعکس دوی اندېښنه لري هغه څه چې افغانستان کې تیریږي. په ځانګړي ډول ما مخکې اشاره وکړه، د روسیې ځانګړی استازی رزي واضح وایي چې په افغانستان کې چې کومه نامنۍ روان ده، البته هغه طالبان نه ښیي، یاد ساتي، ځکه چې له طالبانو څخه یو ډول اطمینان ورته ورکړل شوی دی. هغه داعش ښیي چې ګواکې دا د امریکانو پروژه ده او منځنۍ اسیا ته نامنۍ پرې انتقالوي. په دوی ورځې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکی په د یو مرکه کړې وه، د ډېر واضح ویلي چې ملګرو ملتو ته رسمي دا خبره کړې وي، د افغانستان حکومت چارواکو سره شریکه کړې، د امریکانو سره شریکه کړې وي. په کابل کې مې د یو نامه مشر ته بیا بیا دا خبره کړې، استاد ورته سپارلي چې په افغانستان کې ناپیژندل شوي الوتکې وسلوال لګدي وي، وایي هیڅوک نه حاضریږي په دې تړاو ځواب ووایي. نو د دې معنا دا ده چې روسیه سیوری لاندې د منځنۍ اسیا هیوادونه هغوی حتی دا خو پرېږدي چې په امریکایانو شک لري، د دوی په هدف او په نیت باندې شک لري، هغه د حتی د افغانستان په حکومت باندې شک لري. د ډاډمن نه دي چې ګواکې د افغانستان حکومت هغه څه چې منځنۍ اسیا ته د نامنۍ انتقال بلل کېږي د هغو مخه دې ونیسي، یا لږ تر لږه د افغانستان حکومت له دې سره موافق نه وي. په دې اساس ستونزې ډېرې زیاتې دي، یعنې دغسې نه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ دفاع وزارت ویاند ورته اشاره وکړه. د پاکستان مسلې ته راګرځم، د پاکستان سره زموږ مشکل دا نه دی چې سوء تفاهم دی د خبرو له لارې حل کوو، یعنی مشکل دا نه دی چې پاکستان ته ورځې لکه زموږ امنیتي چارواکي چلاړل چې ګواکې په کابل کې دغه وحشیانه برید چې وشو په په دغه ځای کې د پاکستان په دغه سیمه کې له دغه مدرسې یا له دغه مرکز څخه پلان شوی و. دای معلومات دی اسناد پاکستان تر دې پر موږ خب یعنی په دې مسله تر موږ ډېر ښه پوهیږي. حتی هغوی په کې دخیل دي، هغوی په پلان جوړونه کې مرسته کړې ده، تجهیزات ورته برابر کړي دي، روزلي دي. نو هغوی تر موږ ډېر ښه پوهیږي چې د ترهګرو مرکزونه چیرته دي، چیرته روزل کیږي. په دې اساس د پاکستان سره زموږ مشکل بل دی، هغوی له وسلوالو د خپلو ستراتیژیک اهدافو لپاره استفاده کوي. یعنی کوم سوی تفاهم نشته چې موږ د خبرو له لارې حل کړو. په دې اساس هماغه اساسي بحث چې پاکستان باید له واقعي فشار سره مخ شي، موږ هغه ته باید راوګرځو چې هغه په دغه خبرو باندې نه کیږي. حتی زه تاسو ته خبره کوم، د روسي خبرې وګورئ، سړي دی افغان په توګه زړه درد وکړي. پاکستان اعلان وکړ چې موږ 20 کسان د حقانی شبکې 20 کسان د افغانستان حکومت ته وسپارل، بندیان ومنیول د افغانستان حکومت ته وسپارل. وروسته معلومه شوه چې د 20 عادي افغانان و چې د اسناد نرلو له امله اخوته وختي وو. بیا د افغانستان حکومت د دې لپاره چې ډیر شرمیدلی وو، حتی د موضوع رسنۍ ته راولي استل، ځکه دا خو ملنډ وهل دي.
البته د افغانستان حکومت، افغانستان حکومت د خبر ازادي راډیو سره رد کړی وو او د پاکستان د فشار پورې تاسو
وو.
بله رد کړی وو خو منفي شوله. پاکستان تر فشار پورې د پاکستان د حاکم مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق پرون ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال فشارونه په دوی باندې ډیر زیات دي او همدې لپاره د جماعت داوا او فلاح انسانیت ماسیسی باندې بندیزونه لګولې دي. یعنی پاکستان هم داسې نه دی چې تر فشار لاندې نه دی. برعکس تاسو څه فکر کوئ، آیا دا د لوی درستیزانو غونډه هم یو ډول په پاکستان باندې د فشار لامل شوې نه ده، باعث شوې نه ده؟
کور وروره که حقیقتونه وایو او حقیقت وایو، دا د دنیا یو 15 کلن ماشوم هم اوس پوهیږي چې هدف څه دی. اخونزاده صاحب چې پوښتنه وکړه، د کلکان و اختری صاحب چې پوښتنه وکړه، او همچنان بل ورور چې پوښتنه وکړه چې تاسې پلا په قرآن شریف ځان خبر کړئ. الحمدلله موږ په خبر یو، هغه زما طالب ورور. نو زه به دا موضوع داسې درته پلا تشریح کړم. یعنی ته فکر وکړئ که د دنیا ټوله مریضان جوړ سي، صحت پیدا کړي، بیا ډاکتر څه معنی؟ ډاکتر به څه وکړي بیا؟ او که د ټوله دنیا تخنیک فعالي، ټکټر جوړي، موټر جوړي، موټرسکل جوړي، نور شان ډول جوړي، بیا به د فابریکې او د مستریان د چې د کړې دې د فاره دا وڅوکې. او که په نړۍ کې یو ډاډمن سرتاسري امنیت راسي، بیا به نو د دنیا مشران دا د سلا او مارکیټونه په چا باندې ګرم وساتي، پر چا باندې به وپلور چیر به خرڅ کړي. او که ټول جنجالونه په دنیا کې ختم سي، بیا به دا د دنیا اربابان یا ملکان د چا څخه باج واخلي. اصلي خبره خو معلومه ده، اصل کې خو د ټول امریکا ته معلومه ده چې تروریزم څوک تمویلی، څوک ورته امکانات برابري، مصارف یې څوک ورکی. شپږ دېرش میلیارد ډالر چې امریکا پاکستان ته ورکړل، هغه په څه باندې مصرف شول؟ هغه د څه دفاره وه؟ دا باندې موږ ټول پوهیږو، ځکه موږ دا یوه مرحله د جهاد په وخت کې هم تیره کړې ده. دې سره زه خپله ډېر بلد یم. دوهم، د امریکا سره په دې خوا پاکستان تر هر چا خبر دی. دې ضرورت نشته چې زموږ حکومت زموږ مشران ورسي هلته ورته ځایونه وشي. اصلي خبره دا ده، اصلي مشکل دا دی چې دغه جنگ روان سوی د اهدافو د پاره دی، د ابر قدرتو، د طویل المدته او کوته مدته او متوسطو اهدافو د پاره دی. په دې باندې موږ پوهیږو، سر مو خلاصیږي. آی کاش ته وګوره، زه اول دا پړه پر هیڅ چا نه اچوم. په اول قدم کې زموږ پر خپل سیاسيونو باندې دا پړه اچوم، هغه که هر څوک دی، هغه که سیکولر دی، که مذهبي دی، هغه که طالب دی، هغه که روشن فکر دی. پنځه ویشت کاله کې چې نجیب حکومت سکوت کړی دی، موږ په یو ملي اجماع نه یو توانېدلی. زموږ البته ملت توانېدلی دی، ملت قرباني ورکړی دی هر وخت، اما زموږ سیاسيون د ګوتو په شپار هر څوک چې دی زما د فار استثنا لري، هغوی دغه جرأت تر اوسه نه دی پیدا کړی، اخلاقي جرأت. البته چې دی دا د چوکۍ او د موقف تر قرباني تیر سي، سرچین دی ملت دپاره یو واحد اجنډا ولري او یو ستراتیژي باندې کار وکي. بیا په هغه وخت کې موږ د امریکا سم ګل، امریکا خو د خپل ملي ګټو لپاره راغلی د لګیا د پټول دنیا کې. پاکستان به هم خپل ګټې لټي، ایران او روس به هم ګټي. البته افغانان خپل کار خانگی د 15 کال نه کړی، هغه چې هر څوک دی که واقع تو ته ونسو اشتباه سخت اشتباه موږ خلکو کړی ده چې روسان یې راوستل دلته د خدای په دین او د خدای په قران پرمختګ لازم ونه بالي او د کمونیزم په فلسفه پرمختګ لازم ونه بالي هغه هم سخت اشتباه وکړه دغه خلکو هم سخت اشتباه وکړه چې پر خدای ته کېونه درلودل دا یې ونه غوښتل چې خپل افغانان لاس راور خپل وطن جوړ کړي امریکایان دلته راوستل دا غوښتل سر په څنګ کې ډېر بلای نور یې راوستي اوس بیا دا یو خبر کوم په دې باندې په شواروزو بحث کول غواړي اصلي خبره دغه ده چې زموږ سیاسيون زموږ مشران هغه که د تنظیمو جهادي مشران دي هغه که هغه افغانه او اشتغانه یعنی اته چې په حضرت ایران کې اوسي او په حضرت پاکستان کې اوسي او نور هم هغه په خواني خلکی پرچمي او
دې خبرو ته به دوام ورکوو.